ترشنه آسمان لاندی.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه فرشته سها کما یو ځل بیا د دیونه ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم. په دې خبرونه کې به په جرمنی کې د جرمنی په مونشن ښار کې په وروستۍ پیښې باندې وغږیږو. دا چې ولې په غربي هیوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیښې زیاتې شوې دي، د دې تر شا علتونه څه دي، په دې به وغږیږو. خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمني کې څومره پیښې شوې دي. د جرمني مونیخ ښار کې پر یو شمېر خلکو یو افغان 23 کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی، او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2016 کال کې دا جرمني ته تللی و، او هلته یې د پناه غوښتنلیک کړی و. خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه، او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دې کولی شوی چې په جرمني کې پاتې شي، او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او دا په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمني کې د جرمني د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمني له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې 2 کلن ماشوم او یو 30 کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان، البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه، د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې 13 تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې 6 کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تن ټپیان شوي وو. او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه، او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کیږي. نن په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. د جرمني په مونشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خبرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم را سره په دې خبرونه کې میلمه دی. او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنون کوي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی. پیل بل ښاغلی ماموزی نو کو تاسو په مونشن ښار کې یاستی. ماموزی صاحب دا راته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه اغلی صحاق. زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چیرې خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوښو پښتنې ته چې په جرمني کې په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل او مهرباني مو وکړه، پیښې شوي دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا اوسېږي. خصوصا د وروستۍ پنځشنبې ورځې د 13 د فبروري چې کومه پیښه وسوه تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدی شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په درویشتم فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجیانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې غورځېدلی ده چې دوی باید ټول خارجیان وځي. په دې کې یو پارټۍ چې هغه افتی نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجیان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدی شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پېښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره پخپله په جرمني کې دننه هم داسې دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، په ډېری مګم دوی باید دغسې پېښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستی سي او مخته لاړ سي. مهرباني سي.
ډیره زیاته مننه مموزه صاحب، تاسو په علتونه وغږېدی د دې ترشا د داسې پیښو ترشا حتمانه نور علتونه هم شته دي. وربشو ښاغلی اشفتا ته، ښاغلی اشفتا تاسو راته ووایي دغه سې پیښې او دغه ورته پیښې په غربي ټولنه کې په دغه وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي، او دغه د کډوالو دپاره اندېښنې هم راپارولې دي. د دې ترشا اصلي انګېزې تاسو څه بلئ؟
د اول سر تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته د بحث انوارو ته او ستاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسایل کله چې رامنځته کېږي نو د ډېرې جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دغې پیښې نه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه، یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه یې هم درلودل. دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلی شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلی شخص به وي. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصب له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی. دا ډېر سیاسي عوامل کېدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغه رواني عللو خاطر چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډیرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی، او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې دي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل شي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغو حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کېږي، ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري، او د دې خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونو کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنی لري. دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو، دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري، ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی اړخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي، او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظه سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشفته، تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغه سیورتي پیښه سیاسي انګیزې لري، نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه سپیخو کې افغان کډوال داخلي، ولی افغان کډوال دغه سپیخو قربانیان دي، او یا هم دغه سیاسي پیښه ورته ویو سیاسي کړنې ورته ویو دغه سپیخو، ولی افغان کډوال پکې ډیر داخلي دي؟ د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم التشته دي، ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا؟ آیا دا رواني ستونزې دي، د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په منځ کې؟ دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده، او د رواني لحاظ دا ډیر کې دي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه، تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبرې کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظ دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد او تنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل راپګوت کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږده نه، هغه کسان چې مجازات ورته تاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا دی معذرت غوښتنې حق موږ نه لرو. قسم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي، او په تظاهراتو کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی. زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظ بالکل موافق نه یم، دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پېښ شوی، مګر پسې شاو موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظ خپل پیام هم دغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه اشفته صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سوپی خو نوروسته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سپیخي په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي؟ په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیارمل صاحب ته، زیارمل صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې یاستئ، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکوري ورسره زیاتېږي چې دغه سپېښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پېښه کې هم د پولیسو د تحقیقات وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپل ویلي وو. د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروف شي دغه سي ټولنو وی دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیر زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باسه وروسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونځو د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمون سره هم دا غداده شي، ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمنی کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پرله پسې لري. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک ترلاسه کړي، هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت زیاتېدلو زه فکر کوم چې دا په کور د نننه ډېر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. که موږ د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستنې د ځان په ګټه استفاده وکړي. او که موږ غزا کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقونو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزا کې په زرګونه انسانان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل شو. ډېر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي، او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی په ذهنونو باندې کار کوي، او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی، لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله، نه کاله، لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث ته راشو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارون کې په توګه ډېر مایوس یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغوی په لودیس کې په ډېره بیړه د انتګریت یا د انتګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغوی ژبه زده کوي، هغوی ځان ته د کار لټه کوي، هغوی غواړي خیالي کې جوړي کړي، هغوی غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم باندې ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي، او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انارځي چې دوه خبرې سره وکړي. دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی فراتیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم. پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپل دی یو افغان په توګه مایوسه یم. ودې خدای دپاره تاسو دلته د څه دپاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هماغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټوله ورځ په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنګونه کوي؟ ولې یو بل ته زیان رسوي؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دا یوازې د دده له بده مرغه ګټه دار شخپل دغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. موږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان زموږ شریک کور دی. دغه ژبه که دری ده او که پښتو ده، زموږ شریکی ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر ښه افغان موږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډېر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان موږ داسې لرو چې ډېر افتخار پې کیږي. موږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا ټولو خلکو خواري ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغه دلته د وطن د نوم د پاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا د پاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ د پاره کار کوي، د هغه ټول خواري ورسره کوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه کوم چې وروره کچېری ډیر بدمعاشان یې او کچېری ډیر زیات ورنکارۍ ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه ده بیا خپل هیوادونو ولې را تختیدلی یې.
مننه زیار محمد صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو پر دغه موضوعاتو به هم وغږیږو. ورزو اماموزي صاحب ته، اماموزي صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړي یاست، له افغانانو سره له کورنیو سره په اړیکه کې یاستئ. ډیری افغانان په دغه وروستیو کې له غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستي دي او داسې کورنیو نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ دا هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سې پیښو په کېدلو باندې چې داسې پیښې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
غلی صحاق، ډېر مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده، سیاسی اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی، تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ، البته پنجشنبه په ورځ باندې ټپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو. موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې برید هیڅ وخت کې توجیه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجیه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو، په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسائل نور هم دي. بالکل همداسې د خپل پتی منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري، هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کټوپورت ګرځو راګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې وو، چې هغه فهرست ډېر لوړ و چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې پاسنادو ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. موږ هم اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې شوي په دغو کې اوس موږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي. یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپله شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شرخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یوې خبرې ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعض ژورنالیستانو سره، دوه ورځې مخکې ما د اتریش ته څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کنفرانس لپاره روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان. ځکه یلای افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره، یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته ځي اشاره لرم، هغه دا ده، هغه صاحب چې افغانان بده مرغ په دغه وروستیو څو کلو کې چراغلي دي، یو تعداد ډیر واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلی دی چې هغه خیر لاسو چپ لاسو چا خبره نه پیژني په مکتبونو کې په نوم پاتې شوی دی چې زه له لسم او دولسم نه فارغ یم او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نشي کولای. دا یو موضوع ده. بل بدبختي دا ده چې دلته راغلی دی له بل مرغه بیا هم وایم د دې افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټی به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته دې سلام وي. هغه زه نه وایم ډېر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي. خو یو تعداد خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو ته به هم چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، دغه نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشم کې داسې افغانان وینم زنجیرونه په لاس کې اچولي، پکولې په لاس په سرې او په غاړه کې دسمال اچولی، داسې حرکات کوي چې ته فکر کوي چې دا سړی یا د افغانستان یو ولایت نوم نه اخلم، چې د هر ولایت نه شي وایي، فکر کوي چې د هر ولایت له مخ خپل ولایت د کلي منطقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلون هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او همغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی غلطه ویني. دا خلک اکثر په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روزمره دوی ویني. دوی ورته بس ته نشه د پیغام دا قید کې نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ته چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلې، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګي کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بعد خبرم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي جرمن صاحب ته معلومات بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوند ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنا نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هېچا لپاره ده، نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
مننه کور ودان. اشفته صاحب تاسو دار تو وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیخي د انګیزي او ولاتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستي او دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډيري خلک کوي په دغه مفکوره شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکوره او د طالبانو کړن لاری یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي؟
کیدونکی دی متاسفانه. کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپورت دولت یې سقوط ورکړ او امکانات او طالبانو لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپارهی چه نو طالبان شمو زیگیری لری، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نکوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بله طالبان د دغه همکاریو له طریقه په حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجیګیر وایو لرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا نگی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپي او نورو ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی، پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موضوع کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخصې منطقي اندیښنې، ژبنی اندیښنې، دوی ځان سره راوسته دلته په اروپا کې دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلودم ویل چې زه افغان نه یم ګرسره افغان یم زه خراسانی یم قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو او غوښتل چې د سره همکاري وکړي مګر دی متاسفانه دغه رقم راپارول شوی و چې بالکل یې ونه منل دغه رقم تفکر دغه ډول فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراسانی یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم یا د مثلا ژبني مسایلو پسې ګرځېدل یا مذهبي مسایل ډېر د حد زیات جدي ګڼل دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکاناتو څخه بالکل لرې کوي. یو رقم یو ډول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل د هغو کسانو پلوي کول دي او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي مړي دي یا ژوندي دي مګر د سیاسي لحاظه هغوی هم خپل دوران تیر کړی دغه شعارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجراءات کوي واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي که څه هم مسؤلیت فردی دي مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې زموږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې هم اکثریت نه لري مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا د دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډیر ناوړه استفاده کوي او غواړي چې ټول افغانان ټول خارجیان ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پی بد کړي.
مننه شفتا صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي. دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډېری داسې ځوانان لکه دغه د تېرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و خو په ډېر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه د وی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې دغه سپیکو شکار کیږي، دغه سی ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي توندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځانته مشخص بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږ په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو او تیر مسؤل کسان د امریکې وویل چې موږ د کمونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده. خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ دغه تشکلاتو په بنسټ ایښودل کیو. دا چې مثلا د القاعده مشر سره کوم د کوم ځای نه افغانستان ته راوستل شو دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامه لري، پیسې لګي، همدا اوس د داعش کسانو مثلا جذبېږي، په میاشت کې سو سوا ډالر ورته ورکول کیږي. کوم کسان ورته ورکولی شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوی دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري. دغه پیسې هم متاسفانه د امریکا ناراضي، د اروپا څخه راضي، د ناتو د هوادونو څخه دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا تمویلیږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پېژم په د هایمونه کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري. دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د ویل طرفه تشویقی او تبلیغات هم په دغه هوادونه کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع دیر دی، خصوصا چې دا شی ارخه ګوندونه ډیر قوتي مندلې په دا ورسته یو کلونه کې نو دوی کولای شي چې دغه تبلیغات لاره بلاری سي او دغه کسانو اشکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت کده خارجانو دی، کده عربانو یا د افغانانو دی، کده مسلمانانو دی، یو اساسی قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابري، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه مورد کې دوی توضیح کړی دي چې د رادیکالیزم د خپل ګټو په خاطر ورزنه استفاده کوي او ګټه پورته کوي.
مانن عاشف تاسو په زیما سپ تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو وروسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ او کورنۍ باندې څومره زیات وی، لکه تاسو هم حالت له کورنۍ سره ژوند کوي او څنګه چې مخکې خاغلی ماموزي هم دغه ټکی ته اشاره وکړه، هغه هم اولادونه یې حالت درس وی، دغه ماشومان کله چې مکتب ته ځي او یا هم هغه څوک هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي، د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سو پیښو نه وروسته څنګه یي او کډوالو ته څومره دغه سو پیښې ستونزې رامنځته کوي؟
ډېره مننه. اول خو زه په دغه سو پلرونو باندې ویاړم لکه موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سو روزلي، او زما هیله دا ده چې ټولې کورنۍ د خپلو اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زه ستاسو د پوښتنې ځواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یې هلته دي، هغه که په هر عمر کې دي که هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیما تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو، زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړي خپل اولادونه د هماغه ځای نه لږ تر لږه په خبرو کې، په مرکو کې، په بحثونو کې، په ساعتونو ساعتونو چې ورسره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي، او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغه اړه ورسره بحثونه وکړي. ځکه که دا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بیلاری کیږي او زیان یې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی، چیرته چې اوسیږي هغه انسانانو ته دی. بدې اغیزې چې دي د ډېرې زیاتې دي، که څه هم جرم پردي دی، مخکې د بحث کنوالو په دې باندې بحث وکړي ښکاره ده، مګر دغه نوم باندې چې موږ او تاسو بحث کوو، هر هیواد یا هر ملت ځان ته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي، د هماغې جغرافیې د اوسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نه وروسته زما بچی مکتب ته ځي، کورس ته ځي او هغه خپل د چلندانو هم صنفیانو سره کښېني، کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي، نو زما یا د مموزي صاحب اولاد یا د بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي، په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي، هغه به ځورېږي او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. عادي شوه سیاسي استفاده مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی، یو بحث د افغانانو خپلمنځي مشکلات دي په لویدیځو هیوادونو کې، دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی، که څه هم تروریزم هیڅ کرښه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو، د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی، دا یو اوږد بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لودیز ته راوړي، دا رامنځته کوي څوک، دا حمایه کوي څوک، دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک، بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي. جالبه دا دی تاسو وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي، هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي، یا ولس مشران دي، یا وزیران دي، یا موینان دي، داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډیر اوږد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي. له بده مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه ټیټه ده، هغوی په دغه دامونو کې نښلي. او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تن استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی لپاره ډیر زیات خوونکي دي او دا ډیر زیات زیانونه لري پر راتلونکو کې. په سیاسي لحاظ دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هغه هیواد کې کوي هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل هیواد کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پی رایه ترلاسه کوي. کله چې رایه ترلاسه کوي دوی په خپلو حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرحې وړاندې کوي او دغې نه قوانین جوړوي. دغه قوانین د کډوالو ژوند سختوي، د کار په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د راتګ په برخه کې، د کورنۍ د ادغام په برخه کې، دا هر پیښه چې کیږي د پیښې نه وروسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیښه کیږي افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغه وایي څوک وایي خزمه قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به څنګه کیږي، څوک وایي پریبم دی کبیر دا بم وشړي، څوک وایي کورس براکی خراب یې نکی، څوک وایي لاس کلو کې به قبولی راکی کشل کلو کې به راکی. یعنی دغه ډول غاړي پښتني دلته د خلکو سره دی او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او وګد بحال کې ان د تروغي او ان د ژوند د بربادي او لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسو پښتني ته د نچول په توګه وایم د دې ستونزو د حل لار دا ده چې وس چې موږ خپل هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو نو موږ خپل هیوادوالو ته مخاطب یو. زمونږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو 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 استعداد پکې دی زده کړې کړي او د هیواد ته راغلي هغوی د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي هغوی د مهرباني وکړي ادغام ته مخه کړي او یو بل ته د لاس ورکړي. ژبه سم د سیاسي ګوندونو د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته تدوی ملاتړ د دوی مخالفت تاسو موږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوخي ایدیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر برید دی برید باید نه دی چې پوسوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې برید نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسېږي هلته هم د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپل هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا 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 صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په وګد مهال کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېر سخت مشکلات را مخې ته کیږي او کاملا موږ په دې حق له مایوس یو. دا دا معنا نه لري چې ګوند یا اروپا زمونږ ډېر خوښه ده او یا دا جرمنیز مونږ ډېر خوښ دي او مونږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زمونږ د ژوند سر دی، د وطن خلک زمونږ مټی دي، مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرېږدو.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې د دغه سپیخ وروسته کډوالو یا هم افغان میشت بهرنیو کورنیو ته څومره ستونزې رامخته کیږي. تاسو دا راته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه ټولنې څه مسؤلیت لري وروسته دا چې داسې یو پیښه کیږي ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی. نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا غ منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي او یا دا چې د دغه سپی خوروست د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي د دغه سې مکرونو مخاوني ورشي با ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي. دا سې تر اوسه تاسو هم د داس یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې
سے مخکې مهم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک د په غاړه نه سيخته، هیڅوک د دا په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی د دلایل چې وایي خو بیا زه به زه یې کړم اوس ما پښتو نه زه تاسو سره خبرې نه شم کولی. مشکل دې موږ دلته دا ده ډېری افغانان چې په پښتو او په الماني ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري، خو الماني ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا موږ خبرې ته راځم چې دین باندې دې هم څوک نه راچی ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر لا زیات خوبیانې او فکرې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم دغسې حالت نه متضرر سوي ده زه هم چې د جرمني کې ناس مې ته یو لتون نه شي ودا موږ تاسو ټول ته ناس یو البته اکثره دا مشکلات قربانيانو ته راغلي په هر حال سمه سړي د سکاله د دلاله پورې کېږي تقریبا خبر دلته دا ده چې څنګه کولای شو تاسو سوال جواب تر ازمه چې څنګه کولای شو د خلکو سره وغږیږو موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس لرو چې څه کولای شو څه باید وکړو او لږه وروسته په لنډ مهال او اوږد مهال کې څه کولای شو چې د افغانانو راټول کړو او دوی سره دوه پوهاوی ورکړو چې وروره کته دلته جرمني ته راغلی جرمني کې به ډیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځه دلته نور ډېر ښه مثبت شیان شته دلته انډستري ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللی هیواد ده دلته ډېر نور د شیان شته چې لږه ګټه پورته کړو دغه حالت کې چې تاسو روانې داتې زمونږ نه منګه ته نه انسان په توګه دغه ټولنې د غړي په توګه او نه د المانانو لپاره نه د اروپایانو د هیچا لپاره او متضرر کېږي ټول افغانان ما دلته مخکې چې یادونه وکړم ما هدف ته نه و چې خپل زوی دا مې یو مثال ویل زه باور کوم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 95% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 15% سپینګری یو بشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې خدای غواړي یو لوی فضل ده اجیل ته موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته مخکې چې ما تاسو د جنماس مکتب نه وکړه اغل ته خلکو پیدل دغه لکان چې د غلط تل تلمنځ کې همیشه نه دې نوم په جنماس لیکل زه تاسو غواړم چې خدای کارک موږ هدف ته نه ته چې دلته زړه د خپل دی یو مثال وایم ته تن هاي وایز زنین دلته په دې ټوله کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړې لښرو نه ډېر مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یا مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام نور د ماغک د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهېږي په انفرادي ډول کې 15 نفره کې لسی کې شلی کې په ټولنو کې دا راټول کیږي دوی سره وغږیږي تر څو دوی تلک په هواي ورکي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ به دي او زه نه غواړم چې افغانانو رنګ به دي مهرباني وکړئ
نه معنا نه کور ودان د خبرونه وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو شفته صاحب نه هم دغه ورته پوښتنه کوم شفته صاحب تاسو راته وایي چې دغه سی پی خو نه وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټول او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډېری کډوال په پاکستان کې وي هم په ایران کې وي نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته دراتګ د پاره هغه ویل کېږي د ډېری کډوالو ویزه را دي شوې دي دغه سي کډوال باید څوک یو په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی ام آیا د دوی د لاس هم څه کیږي چې د دغه کډوالو د کیسونو در ردیدو مخه ونیول شي
د افغانستان په وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوی څخه افنامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران په قدرت ته رسیږي دوی نو بیانو په بعضی مواردو کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکړي چې دوی شعارونه په فاشیزم سره نږدې دي نو مې نه خلم تاسو شپې پیژي کله چې د افغانستان سره یو تر کسان دي برښنا دي کتابچه سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعہ ورسېدل دلته په آلمان کې هم دغه دوچ افنامه یا کسان چې قرار وو چې سلور دیش زره کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغو شل تقریبا 14000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړی وو او انتظار یې درلود هیندن یا سبب موږ جرمنی ته ځو دغه پروګرام هم د اوس لغو شوی او کله چې دغه مسایل اوسه چې دا روسیو ورځو کې پېښول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لوړپړی کې چې بالکل د هدا جا تبلیغ شوی چې بالا د خارجان رانسی قسم جرمنی هر کال تقریبا 1.5 میلیون کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوند ضرورت درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري، مګر بیا هم دغه پوپولیستي سیاست مران مداران کړي چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکي او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسي، مګر کله چې د قدرت ورسیږي په عملی توګه دوی دغه خارجیان نه استلی سي او نه د حتی تعداد محدودونه سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دي، او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایي یا تر اخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته دي ضرورت هم لري یو چې خارجیان دی باید تراسي، مګر هم دا اوس شرایط ورته مساعد دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د ژوند کوو دغه موارد د تانیې په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی شي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان درسونه کې ډېر ښه دي او تخصصي مواردو کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان درو. دغه مسایل به حل شي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شفته صاحب، دغه ټکی ته کتم شو، دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکي اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي، ک دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوندې دوی دغه ټاکنې وګټي او یا هم ډېری چوکۍ په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلمه کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندېښنې شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالۍ د دیموکراتانو او د مخالفو ډلو په منځ کې ډېر په لوړه کچه رسیدلې. یو تعداد دیموکراتان دي په تور د مثال اس پی ډي ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي، او په مقابل کې آی اف ډي چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي، یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم، یا سی ڈی او کسم نوم کریس ڈیموکراتی، مگر دغو پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل، دغه مرانګیزونه چې وکړل، دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف ڈی سره او بی اس پی سره غواړي چې ائتلاف وکړي سره جوړ شي. نو زه د ټولو خپل هیوادوالو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکېل دي غواړم چې خپل رای و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو شرشرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغې تر څنګ د سیاسي چارو شنون کوي په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په روانه کې وو. تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوریدو، همدارس زموږه خبرونه مو زموږه د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونه یې خبرونه هم دلته پایته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مراسمه وي وړاندې د ازادي رادیو خبرونه سره ملوسي.
ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی یا بماتا پاتی چشی ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسڑشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بماتا پاتی چشی ولے ولے داسوشی ولے ولے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں